په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه به د افغانستان او نړۍ د سیاست په خبرونو سره پیل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو یو شمېر نور افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د دوی استازي رینا امیری به تر راتلونکي دوشنبه پورې پر دغه سفر بوخت وي. د رویترز خبری آژانس په حواله د طالب استازو او افغانانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو خبرې به د افغانستان پر اوسني بشري وضعیت د ښځو پر حقونو او امنیتي مسلو ورټولوي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي هم له امریکایي ډیپلوماټانو سره د افغانستان پر وضعیت غږیږي. تر اوسه څرګندنه ده چې طالبانو د حکومت کوم استازي دوه کې له دغو امریکایي ډیپلوماټانو سره ګوري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د ایران حکومت هغه دوه دیرش افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو له کبله یې زندانې کړي وو خوشې کړي او د افغانستان لوري ته سپارلي دي. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغو زندانی شوو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان خلاص او افغانستان ته لېږلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنۍ رئیس له دې هېواده د کډوالو څپه ګړندی شوي او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو کډوالو سره وخت ناوخت د ایران او پاکستان د پولیسو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې ویلي چې په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه یې ممکن تر دېرش ملي مترو پورې ورسیږي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو اته څلوېښت کسان مړه کړي او اته پنځوس نورې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو سلګونه څاروي هم تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه یې ویجاړ کړي دي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او شاوخوا سلو نورو فعالانو له فیفا غوښتي چې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله چې په تبعید کې ده په رسمیت وپیژني. ګارډین او یو شمېر سپورټي ویبپاڼو لیکلي چې د اروپا او استرالیا د پارلمان یو شمېر ښځینه غړي او فعالانې په دې کمپاین کې برخه لري. دوی په یوه لیک له فیفا یا د فوټبال له نړیوال فدراسیون نه غوښتنه کړې چې پر افغان ښځینه فوټبالرانو بندیزونه لري او په آزادانه توګه د فعالیت اجازه ورکړي. د راپورونو له مخې وخت د طالبانو رسیدو وروسته د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړي تر ډیره استرالیا او نورو هیوادونو ته تللی دي. معلومه نه ده چې فیفا او په افغانستان کې د نننه د فوټبال فدراسیون باید دغه غوښتنې ته څنګه او په کومو شرایطو ځواب ورکړي. د بیلاروس په ختیځ کې هغه کلی ته د تجهیزاتو او زغروالو ګاډو کاروانونه روان دي چې ګمان کېږي د واګنر اجیرې ډلې جنګیالي پکې ځای په ځای شوي دي. د واګنر ډلې مشر یوګینی پریګوژین او زرګونه غړي یې تېره میاشت په روسیه کې له وسلوال بغاوت وروسته د یوې هوکړې له مخې بیلاروس ته ولېږدول شول. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د بیلاروس په ختیځ کې د واګنر جنګیالیو کم ته نږدې اووه نیم سوه بیلابیل ډوله پوځي تجهیزات او ګاډی لیدل شوی دی. د بیلاروس چارواکو ویلي دوی په سیمه کې د واګنر ډلې لیږدونکي وسایل او تجهیزات ثبتوي او وروسته د هغوی په اډه کې ځای پر ځای کیږي. تر دې وړاندې د ناتو یو شمېر غړو له هغې ډلې پولند او لیتوانیا په بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو د ځای پر ځای کیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خبرونه ملازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دوحه کې پر اقتصادي او امنیتي مسلو او د ښځو پر حقونو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دوو خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری ګډون کوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماټان له طالبانو او ټکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوحې ته روان شوي دي. رویترز خبری آژانس د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری دغه سفر به 15 ورځنی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د افغانستان په اړه د سی 15 جمعیو په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماتیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانه کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به یې په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استانې وروسته به یې ډیپلوماتان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی په ټکو کلیدي وزارتونو له ټکنوکراتو کدرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ، دغلته اقتصادي ثبات او د ښځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند د بحث وړ مسایل یاد شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتي مسئلو او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبرې اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماتانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نښه وي او کنه. امریکا چې 2006 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي که طالبان د ښځو د تعلیم د بندیز په برخه کې له شوو پرېکړو په شا نه شي، دا کار به یې د ده په ټکو طالبانو ته لوړه بیه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي، باید پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته ښځې تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې له کار او پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګه منع کړي او تازه یې په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلي او ویلي دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي او یو شمېر نور دیني علما تعلیم او کار د ښځو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسېدو دا دی نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده، او دا څرک هم نه لګیږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که همداسې به په اوسنۍ بڼه مخته ځي.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی دی افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي توماس ویست او د ښځو حق نجونو او بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي رینا امیری په قطر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره روانونه خبرې اترې ترسره کړې. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هغو سختو فشارونو ته په پام چې دوی په افغانستان کې پر ښځو راوستي دي، آیا په دغو کیدونکو خبرو کې به امریکا بیا هم پر طالبانو فشار راوړي چې له خپل چلند په شا شي او که دا د عادي لیدونکو کتنو یوه برخه ده؟
ګوري، متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو. زه فکر کوم چې کوم ستراتیژیکې موخې چې دي د متحده ایالاتو د منطقې دپاره او د اوسني رژیم، زه فکر کوم چې په هغې کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. پټ معاهدات موجود دي او د هغې په اساس باندې زه فکر کوم چې ملاتړ هم موجود دی، نو هغه ظاهر باندې کوم فشارونه چې شته دي یا کوم نیوکه چې شته دي پر طالبانو باندې په اوسنی رژیم باندې چې عام امریکایان مطرح کوي یا نړیوالې مطرح کوي او سګیلی هم امریکایانو نه لري، نو په دې اساس باندې دوی مجبور دي چې هغه خپلې هغه ډیپلوماټیکې غوښتنې یا ظاهري غوښتنې هغه ورورسوي او خپل احتجاج یا د خپل اندېښنه له دوی سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې هغه کومې پټې موخې چې دي هغې په اساس باندې په دوی باندې فشار را نه شي، بلکې په ظاهر باندې به د جنکیو د مکتبونو موضوع ده، د هغوی د تحصیل موضوع ده، د بشر د حقونو موضوع ده، په ظاهر کې به دوی دغه خبرې راپورته کړي، لیکن په اصل کې به زه فکر کوم د دوی هغه ډیپلوماټ هغه د دوی هغه ستراتیژیکي هغه پټې او استخباراتي اړیکې شي هغه به دوام ومومي.
بل تاسو هم یادونه وکړله د طالبانو له لوري تر اوسه پورې په هغو برخو کې چې د نړیوالو من جمله د امریکا لپاره ډیر مهم دي د حقونو موضوع ده، پر ښځو فشارونو تر لا هم دوام ورکړی دی. په دغسې یو وضعیت کې چې طالبان له خپل هغه دریز نه پشا کیږي، بلکې ورځ تر بلې دا فشارونه د حقونو په مسله کې لا هم سختوي، له امریکایی چارواکو له امریکایی لوري څخه هم چې د دوحې تړونې لاسلیک کړی له طالبانو سره، ډېر لوري توقع کوي چې امریکا باید پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو دوی د نړیوالې ټولنې او من جمله د افغانستان د خلکو په تېره د ښځو غوښتنو ته یا هغه حقونو ته غاړه کېږدي. امریکا دغه فشارونه پر طالبانو ستاسو په نظر تر اوسه راوستي وي هغه کافي دي؟
زه فکر نه کوم چې کوم داسې خاص فشار دي په دې تیرو دوو کلونو کې په دوی باندې راوستلې، او علت هم دغه دی چې هغه پټې ستراتیژیکې موخې د منطقې لپاره سره لري، او په همدې اساس باندې څه کم دوه کاله دوی سره مذاکرات وشول، دوی سره تړون وشو، او مستقیما دا خلک قدرت ته راوستل شول، او مخکې له دې نه چې دا قدرت ته راوستل شي د دوی ایډیالوژي او د دوی هغه کړنې او فعالیتونه هم لاله مخکې معلوم و چې دوی به څه کوي د افغانانو سره د نجونو په مقابل کې او د بشر د حقونو مقابل کې. نو زه فکر کوم چې په نړۍ کې تر ټولو مهم شی چې دی هغه ګټې دي، هغه ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې دي. ارزښتونه تر ډېره حده پورې دولتونو ته او رژیمونو ته او هغه هژمونی رژیمونو ته چې هغه لا په نړۍ کې سیالان لري او په منطقه کې سیالان لري، د هغوی دپاره کوم خاص ارزښت نه لري. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې فشار نه دی راوستل شوی، او ځکه تر اوسه پورې هغه نظامي کومې ډلې چې په افغانستان کې یو څه فعاله هم دي او د هغوی رهبري په خارج کې د هغوی ته کوم خاص ارزښت نه دی ورکړل شوی، هڅه د هغوی ملاتړ نه دی شوی، د هغوی د نمایندګانو سره یعنې داسې په واضح توګه باندې لیدنه نه ده شوې، د هغوی ملاتړ نه دی شوی. نو د دې نه دا معلومیږي چې د بې طرفۍ تر څنګ په یو نوه باندې د اوسني حالت نه ملاتړ روان دی.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم در سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د امریکا د دوو ځانګړو استازو د را روانو خبرو اترو په اړه مرکه وه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری پدی خبرونه کی مینه مچله لنشتی تری کلن چند روز چا پیشی
ایلانونو پسیم گرزو مرستیم جلبو او منسپانگ تم دیر پام لرنکو انشالله کامیبی زمانگا
دلاس پنون نوی اونیز خبرشو
لالا لمو دغا پینزه سو گرنی سی چپ کریو دی بازار پر دکان دکان و گرزو دلم
دغزنی سردار غنری سه تاریخی ارزشت لی
و دی مابد که داسی اثار هم پیدا سوسیاغه پسلرم او درم میلادی پیوری پوری تراو دلودل
شیر لرو
تی یو خزا یو خور ی دی چا تی یو لور دی پلار جرگو که ورکا
لنده کسه لرو
یو جیب تی لاس کرد بل تی لاس کرد تلیفون یک باکس که و تی حلو کرد
پر هم دی کسی نقد هم آوری دلش داد بی مجلبه پیوانری وال خبر پیل کرد تمده چې د امریکا د لنډ کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړې. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شنې وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي، داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله شو آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤولې کارلا هیدن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي، د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې 90 پیاوړي ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه یې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی، دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله پلانډ وخت چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله جواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي جواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده، او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د ځوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو، په دې موبایلونو، په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډېر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزورې شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډېره ځوانان مطالعې ته وهڅول، او بیا به کتابونو پسې ګرځېد، کتابونه به اغسته. مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود تم یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خواران له زده کړو پاتې شوې. که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې امم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري. نو هغوی سره چلی گرانا دا او منگ ہاتھ کو چی دگا زڑائی اخلاقی کا طریقہ وہ کارو او گندی خیر سر کامیاب
جواب سے لتا سرما دا ازادی رڈوی مجلے پی وی گنے کی دا خبری کولی چے کتابونو دا چاپ او دی پلور بازار سرنگ دا تا صورت ویل چے بازار دیر سول دے نو سرنگ مو بیا اهم دا مین مجلے دا چاپ تکل کرے
شبر سے تا سخو با باہر کی وقت دیر تیر کرے دے دا آر طولنا چے دا خپل پرہنگ لری زمان پر طولنا چے پخوانا دا دا اخبار لو ستلو پرہنگ دیر کمزور ہے او رسپانیم یو هغه یو وخت دولتی وی او یوازې مغه د هغوی خبرې به خپرولې وروسته چې خپلواکیم شوي یوازې پندونه یې واخیستل او د خلکو هغه تندی خړوب نه شو کړی خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعاته نو موږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو ته خلک وهڅو لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي نقد راشي یا یو کتاب خلکو ته ورپېژندل شي د هغې لنډې لنډې
جواب صاحب وبخشئ زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي نو د دې د لګښت مصارف به څرنګه شي
کوشش کوو چې اعلان پیدا کړو اعلانونه پیدا کړو او هغه مرسته کوونکي جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرزن خوست کې کندار کې یا نورو ولایتونو کې ښوونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دی چې یو څه ډاډی پي چې وګرځي او فرزن په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي ښوونځي دي او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي ښوونځي هم شته دی نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه یې کړي او که نه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دو تنو ما ته ډاډه کړی دی هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي او غواړي چې د پختۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي نو خبر دا ده چې د اعلان دپاره خو د اول نه هلې ځلې کوو او مخکې د مطالبو د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی او ځینو ملګرو دوستانو سره اړیکه کېما چې ډاډ یم را کړی دی یو شمېرو او که په دې ګڼه کې یو اعلان دوه شو چې په راتلونکي کې څلور شي او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو چې په مونږ کوم بوج را نه شي او مونږ د دې وړ شو چې یو وخت ښو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکړو ځکه چې هغوی مونږ دپاره بې ځانګړي لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
جواب صاحب په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپله ویب پاڼه لري دې برخې ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یوه برخه یې هلته خپروي او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
په دې باره ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی او د مینې په نامه نه و. خو د مینې مجلې مې پکې پی ډي ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی. هغې وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوه چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول او یو څه لوستونکي هم پیدا کړل، ځکه هلته مونږ ته لوستونکي معلومېدل. خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغوی هم بیا سې پخوا په څېر وړیا همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله سوا په وینا، له نننه شاوخوا درویشت کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډېر مینهوال لرل او ډېره پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
لنن نه شاوخوا درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شوه چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم و، هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شوه چې هلته باید داسې یو څه ایجاد کړم چې دغسې مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لومړنی مستند ونې کې انسانان صبر ونې ولاړې وي په غونډۍ باندې او هغې پورې ډېر داسې باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو، خدای پاک ته سوال وکړ. دغسې یو فیصله استوره یې بولي، افسانه یې بولي، داسې یو باورونه یې بولي پسې تړلي وو. د درې ښامار یو بل مستند چې هغه مې خپور کړ. وروسته وروسته چې کله د دې لیدونکي زیات شو، په دې پوه شوم چې زه باید لاسونیزه اتمن یو رسنۍ کړم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، دا چې تلویزیون خو بیا ډېره غټه خبره وه. نو مې غوښتل چې دا د اونیزې په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنې د اونیزې په بڼه باندې باید چاپ کړم. هفته کې
د لاس اونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستي دي؟
په تو کلمونو باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې بېلې کلمونه دي. شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځانګړې شوې چې په هغې کې خبرونه او د خلکو غبرګون یا هغه اغېزې چې خلکو لیدلی ده. دا او په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغې کې تر خبرونو وروسته کچیرې یو کالم ده. کچیرې هغو سیمو کې چې مونږ پوهېږو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلېدلی شي حکومت او خلکو ته، په دغه سیمو باندې کار کوو. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تېرې ګڼې موضوع وه چې د سور پل چې د میدان وردګ اړوند ده، دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلېدلی شي، دا بل کالم وو. او ورپسې مثلا نغرای زمونږ بل کالم دی چې په هغه کې خلکو دغه د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشي کېږي. دغه ډول یعنی د بیلا د لاس نښه چې استاد ګلرحمان رحماني چلي په هغه کې ادبي مطالب، نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي له برجسته تیرو سره. ته کالم دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کالم ورته ځنګړی کړی، نور ټول ادبي، فرهنګي
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې هغلته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی، که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم، ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه اته کلمونو ته په کتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وشي، مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرکه کولی شم. د هېواد له بدرسه تیرو سره هغه چیرې چې دوی نوښتګري دي، په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي، دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه، هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاس اونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب، تر ټولو جالبه برخه همدا ده. زه لاس اونیزه له ایډیټا تر تصویر اخیستلو، بیا تر چاپه، د چاپ تر مصارفو، او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو، تر ایډیټ، ټول کارونه هم د یوازې زه کوم. یعنې کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسېږي چې یوازې یو کارمند لري.
او تر خلکو سره رسوي، څرنګه رسوي؟
یعنی زما خو لومړۍ تجربه وه چې ومې وشله، لاړه لمه دغه پنځه سوه ګڼې مې څه چاپ کړې وه، د بازار په دوکان وګرځېدلم. او نوښت پکې دا و چې دا لاس اونیزه د دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په پنځه افغانۍ وي، ادارات ته په لس افغانۍ باندې خرڅومې، ور باندې پلورمې، او که نه تر اوسې ماته اعلانات برابرېږي یا ملاتړ ترلاسه کوم.
فکر کوي چې د یوې اونیزې لپاره، چاپي خپرونې لپاره به په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده، ځواب یې هم سخته. اوس لپاره خو دومره ډېره زمینه ورته مساعده نه ده،
ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کړو چې ګانې په پیسو واخلي. نو که چېرته زه یو ګڼه په لس افغانۍ خرڅه کړلی سم، نو کولی سم مصارف یې پوره کړم.
وصال صاحب، پخوا مو په فیسبوک کې پاڼه درلوده، هلته مو ځینې لیکنې خپرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست. په ذهن کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی، خبری سایت؟
خبری سایت میں مطلب دی، ویب سایت ویب پاڼه؟
نه، د دې توان نه لرم چې چاپ یې کړم. د سایت لپاره خو لږ تر لږه $300 پکار دي. زه یو دولتي مامور یم،
شتمن فرهنگی ولایت لاری دا اونی زخ پروی آلتا پا میدان وردک که ادبی غونډی دی، ادبی بهیرونه دی، فکر نکوی کلوهی سره په ارتباط کشی او لهغوی هم راست و غواری که دشتی چستاسو کارونه وسیش؟
شیبر سی بحث کوم، ما دیرو خلق سر گل رحمان رحمانی استاد سره چی پا بغلان پانتون که استاد دا لږ سره مونږ اړیکه ونیو، ولا دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته هغوی سره مونږ په مشورې کړې دي. او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوي نوي اوس تصمیم نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا و یو څه خو د نوي بدلون سره تکاني شوه، او له دې نه وروسته به هڅه کوو ځکه تنا په یو ځان باندې به ټولې چارې څنګه کنټرولوو. نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمین ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره په اړیکه کیسو تر څو د لاس ونیز لاس نیوی وکړي او دغه اخیسته قدم فیصله ونه درېږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
له لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لې خبرتیا وروسته شعر لرو، او په دې خپرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
آبریس پښمی خپل یو غزل آزادی رادیوی ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولای، سره اورو یې او له دوی مننه کوو.
در په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا ته دې ګدر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا ته دې ژوندون په هر یو پل دمې زه دې هندارو تصویرو کې ورکا ته بس دې مینې محبت کیسې ته بس دې مینې محبت کیسې یې دې شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کی ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کی ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کی ورکا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش. سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیز لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده. دغه ځای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین یې د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالي او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار ټپې په اړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه ترخیص پړنه شې سوي ده په ډیرو روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده. مثلا سردار ټپ په درلسو وودیرسکي یو ویټلوي چړونکې پلاوی راغی چې لغو سره افغان محققین چې لغو کې سر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواته کړله چې دا ټپ یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1310 کال کې ایټالوي څېړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، 2000 داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل. او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای د وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و له هغو سره ډېر ورته والی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده، ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو د لا اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو چې هغه په 1300 او 1400 میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ سو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبودونو غسته پکې اثر کسته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي، د دې ترڅنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره؟
داسې کېږي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده، تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې اثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې شته. له نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا کوي، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې محقق په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا یو هغه بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاري غونډې کې، د نغاري غونډې کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ لمانځلې، نو دوی به د غونډۍ ولاړو د لې به نغاره وال کېدله. او دغه دښته چې د لې وه په هغه وخت ډېره زیاته شنه دښته وه، او دغه دښته د دشت شاه بهار ویل. نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده، هغه نوم د سردار ټپه ده. اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي. د سلطان ټپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار ټپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې ټپه لویه خیمه ودروله، او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه ټپې ته یې نوم سردار ټپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې دغه ټپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو، نو دغه ټپه د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنی د سردار ټپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې ټپه ده.
دلته یو خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یاد محمود غزنوی له دغه ځای بدی نغاری وهلې، دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته. دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډۍ چې ده دا د هغه د نشابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د دینی بورس په اساس نه بلکې د دغه غونډې د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد کدی ته راسو چې دا غونډې د بیلابیلو مذهبونو دغه یو پاتشونی ورته وایو دغه یو تاریخي ځای ورته وایو په دا غونډې کې د ننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډې کې دی چې ستاسو د معلوماتو مطابق
له بده مرخه دغه غونډې هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی. اوس فقط د یوې غونډۍ په شکل باندې ده، یعنی نه څوک ور داخلېدای شي بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول شوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډېره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې ترڅنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بل خبره سی بیا پورسوی کې کورنۍ جنگونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راغلی ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمه یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت
خپل په 1310 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله. هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار طبیب په نامه لیکلی ده. هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندوی کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد وو بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یو غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو پاند باندې د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغې ورته پام اوښتی و. نو اوس باید څه وسي له دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چېرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي وي محققین راسي تر څو دغه هغه سیمه وپلټل شي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه ووسیږي، خو هغه دا شاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقل لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تر اوسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکل یې کړی. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد ته مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشېده له دوی څخه.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود. ویښتان یې سم کړل. شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل. د چا ور پام نه و. نت له خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. مزی سترګو ته کېدله. د دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لارې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. تی حل وکړل. له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ. هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی. له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندی شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په وارخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو ایښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یې اوږه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې لکه د ولاړ ساعت دایره. رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
شریقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شاید بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو راسره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغسې. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله. که څه هم لږ همفهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان یې سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلي وم چې شاوخوا لکه ماحول کې د نور کېږي که نه اړیکه کېږي، مین له ناروغ د بد وجت کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان بې نظمه کېږي. ویلي چې د چا ورپام نه و، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه خلک چې دي د ډېر په یو بل کار وغرض.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي که نه وي ورپام، نو څه؟
نو لکه د کرکټر که چېرې د هغوی ورپام وي، شاید دا د تحقیر احساس وکړي، لکه په بد وجت کې هغوی ویني. دلته ما ویلي
دل خاطر سے ہر بل کریکٹر یادو داستان کې یا هر بل شی یادو بهتر دا چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلی دي چې د وشتانې سام کړل. د دې خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتر یې چې وشتانې ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتر راځي. څرنګه خو بهتر ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخه نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اورېدونکي ذهن په د په بله خوا شي. په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخیر ټلیفون په بکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی. دا لکه دغه مخکینی چې ویښتانې سم کړل هغه ډول نه دی. خو که بل تصویر راواخلم تور ویښتانې پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل. دلته د ویښتانو خورېدل یو پریشانه تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سرکه سبا غیز منوی ول سپین مخ
دل د زماله حادثه تر دې راپور د سمبولیکو کیسو تر غیز لاندې تللې مانو دل دما د سپین مخ لورز او شپن مختان مل شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پرود دا چې لکه شپه ورز د تور کېری چې د سپین مخ باندې خوریدل دي. سپینواله دل ته چورو تر غیز لاندې تللې کسي چې د بندې پټ چې د لکه شپه ورز نه دلته اشاره ده
لدی په لوستا سوده تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه. خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی په دې کې چې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه. لیکن ساسو خبره په ځای ده انسان باید دې بل اړخ ته توجه وکړي. بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي بکس تاسو یاد کړی دی کنه. د دې لپاره چې کرکټره میرمن ده په دفتر کې کار کوي نو لاسي بکس لري او د بکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی. مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا بکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي. د بوډی ټال رومانتیک تصویر دی یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدي ده. څرنګه تکار نه دی دلته
ناروغ بسنگ خاطر د کریکټر د پښالونو کې غرقېدل او پښال کې زنګېدل دي کدا پښپل دلته می دغه یو اشاره کړی دا
ستاسو د اشاره په دې سبا نه سم ده چې واز ټال وای. خو د بډی ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وای رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سیمبولونه دي لباران او روسترا شکاری په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوی ژوند پیلامه ده او داس یو شاید دی کنه. د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلی دی چې زیړ رنګه ټکسی دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کړي چې د نقد ملوسته او په نقد کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي او په مصر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړی لمر او لکه د مازیګر لمر چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي والی یا د پناوالي معنا ورکوي نو دلته ما دا زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنگ یاد کړ خو زیړ رنگ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکړي
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او هغه سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې لیکن د دې له خاطره چې دغه بل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالوو عام خلک به هم په نظر کې نیسو نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشی بکسې په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی کرکټر ښځه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو د حرکت د پریشانی معنا شیندي د نوکانو یادېدل د دوکانو ټپول دا ډېر عالي تصویر دی تاسو یوه جمله یاده کړې ده البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو دا تکرار لرو تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه لږ منزل څومره وخت
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستی چې خبرې کوي له ما سره
د لیلی
مخ ته د اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر که چېرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځي تر سرخکانو پورې مزل لږ ده که ډېر
تر کابل ځي تر سرخکانو
دغه خبره ده د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی مثلا کېدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته کتل له موټره د باندې وکتل البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي کنه لیکوال بهتر تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي دا ځواب ورنه کړي یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته پایلري او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روښانه او ډېره واضح ده د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه دا اومه مو دا خبری مجله هم دومره وه تر بلې وې زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم شدی وي
مورته شفق وزرت خيجه.